ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې افغان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. له هغې ډلې په کندهار کې 350 بستریز روغتون او په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پوهنتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. او د لیبیا حکومت وایي چې د خلیفه هفتر په نوم ملیشه ډلې نن ترابلس نږدې هوایي بریدونه کړي دي. 40 کډوالې وژلې او 80 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي ولسمشر به د ځینو ټولګټو پروژو د پرانیستلو ترڅنګ د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې ولري. د کندهار د والي دفتر ازادي راډیو ته مخکې ویلي ولسمشر غنی د کندهار په عینو مینه کې 350 بستریز روغتون، په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه او له کندهاره تر هوایي ډګر پورې سړک چې د کندهار د مخکینی وژل شوي امنیه قمندان جنرال رازق په نوم نومول شوی پرانیزي. ولسمشر چې سهار وختي کندهار ته رسېدلی هلته ممکن دوه ورځې تیرې کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پوهنتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین وایي
و ما هم د جوړیون
استنکه ریاست محترم امنیت وی یوازې هم دومره تایید ولې شو او یو خبر یو چې د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پانتون د شرایطو د پانزي دوه استادان له پانتونه دی باندې نیولې. لوړو زده کړو وزارت دغه استادانو نمونه یاد نکړل خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر د آی په نمونه د کابل پانتون دوه استادان په شرایطو پانزي کې د افراطیت د ترویج په تور نیول شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم تر اوسه پورې په دغو دوه استادانو د لګیدلو تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دې قولي اردو په یوې خبرپاڼې کې ویل شوی ملا راز محمد د سیشن پورز د کمانډوز وکونو په عملیاتو کې له 9 نورو وسلوالو سره وژل شوی. خبرپاڼه وایي د اندخوی په دوه کلیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد لا هم عملیات دوام لري. افغان زده کوونکي په خوندزیو کې د خوونکو لخوا د ویښتو له قیچي کولو خوندې شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې وزیر میرویس بلخي د لارښوونې له مخې له دې وروسته هیڅ خوونکی حق نه لري چې د زده کوونکو ویښتان قیچي کړي. دغه وزارت ویاندې نوریان نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
چون این مسئله شکایت برانگیز شده بود
و ځکه دې کار جنجالونه راپورته کړي وو او یو شمېر زده کوونکو فکر کاوه چې دا مسئله سپکاوی دی او هغوی ته له روحي او رواني پلوه زیان رسو. د افغانستان د پوهنې په نظام کې له څو لسیزو راهیسې د نظم، ډسپلین او همدارنګه د پاکوالي په خاطر زده کوونکي د لوی ویښتانو له لرلو منع کېدل. له همدې کبله په ښوونځیو کې ځینو ښوونکو د هغو زده کوونکو چې لوی ویښتان یې درلودل ویښته غوڅول څو کمولو ته اړ شي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز تر یو هوایي برید لاندې راغلی چې 40 کسان پکې وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د پیښې زیان کډوالو ته رسېدلی. د لیبیا د روغتیا وزارت ویاند ملک میرست ویلي برید د کډوالو توقیف ځای باندې چې د ترابلس ګاونډ تاجورا سیمه کې موقعیت لري نن شوی. د لیبیا ترابلس میشته حکومت د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ملیشو ډلو چې خلیفه هفتر یې مشري کوي د دې برید مسؤوله بولي. په ترابلس کې سیمه ایزو رسنیو ویلي د خلیفه هفتر ملیشو یو توقیف ځای ته نږدې د ملیشو یو کمپ په هوایي بریدونو کې هدف ګرځولی. د لیبیا د ملي پوځ په نوم ملیشه ډلې له اپریل راهیسې د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن لیبیایي حکومت پر ضد جګړه کوي. د هفتر ځواکونه د لیبیا ډېره ختیځ او جنوبي برخه کنټرولوي خو په جون کې د ترابلس متحده ملیشو د پلازمینې جنوب ته په 100 کیلومتره کې د ګوریان ستراتیژیک ښارګوټی په بیانیولو سره دا ډله تر یوې اندازې په شا کړه. اروپا، چین او روسیه له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي. د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو ګډه اعلامیه کې وویل د ایران له خوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غني شوي یورانیم اندازه 300 کیلوګرامه ته رسولي. دا هغه څه و چې د اټومي تړون په اساس باید نوی شوي. چین چې له ایران سره د اټومي تړون یو لاسلیک کوونکی دی، د دغه هیواد لخوا له ټاکلي حده په زیاته اندازه د یورانیم په غني کولو خواشینی ښودلې، خو پیکینګ ملامتي د امریکا په متحده ایالاتونو اچولي او ویلي دي له حد زیات فشار د ایران د دغه اقدام سبب شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی څو هغه پوځي اډاله نږدې وګوري چې پکې اورلګیدنې 14 روسي سرتیري وژلي. ولادیمیر پوتین دا پیښه زړه بوګنونکې بللې ده. هغه دفاع وزیر ته امر کړی چې د پیښې سیمې ته ورشي او د سیړنې بهیر له نږدې تعقیب کړي. له پوتین سره د سې شنبې د ورځې په لیدنه کې د روسیې دفاع وزیر همدارنګه دنده واخیسته چې له ټاکل شوي کمیټې سره به د روسیې په یو اوپتل کې د اورلګیدنې علت پیدا کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې په یو اوپتل کې په داسې حال کې چې یوه څېړونکې ډله انتقالوله اور ولګید او د روسیې 14 سمندري نظامیان ووژل. د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره مخ کیږي. د دوی لوبه په ځایي وخت په 10:30 بجو د انګلستان د دورهم په چسترلو سټریټ سټیډیوم کې پیلېږي. که هر یو لوبه وګټي په سیمی فاینل کې ځای پخوي. دواړو ټیمونو په نړیوال جام کې تر اوسه 15 لوبې ګټلې. تر دې مخکې پرون د هند کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش ټیم ته ماته ورکړه او له استرالیا وروسته د دویم ټیم په توګه نیمه پای لوبې ته ووت. تمه ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپل وروسته نهمه لوبه کې له ویست انډیز سره مخ شي. افغانستان اته پر لپسې لوبې بایل لی او ویست انډیز یوازې یو غټلې. خبرونه مو واوریدل. بیا هم دا خبرونه ک غواړی ویل ولې د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې افغان حکومت ویاند صدیق صدیقی وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي شي.
یکی از اولویتهای اصلی رژیمون افغانستان پروسه صلح است و ما صلح را تمام منافع مردم افغانستان به او حفظ شود.
افغان ولسمشر اشرف غنی کندهار ته تللی دی. تمه ده چې هغه هلته د عینو مینې په پروژه کې 350 بسترې روغتون او همدارنګه په دامان ولسوالۍ کې سولري برېښنا پروژه پرانیزي. د افغانستان ځینې خبریالان وایي د حکومت ویاندویان دوی ته په وخت ځواب نه ورکوي. له هغې ډلې خاطر پردیس:
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه اداراتو کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي، هغه نه ورکوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ایران غوښتي چې اټومي تړون ته ژمن پاتې شي او لزغم کار واخلي.
مې پریزوایم ناش خرانسکیخ کالیګ
له خپل ایرانی دوستانو څخه غواړو چې لزغم کار واخلي. څو د اټومي تړون مهمه ماده د نړیوالې اټومي ادارې سره ژمنې او په هوکړلیک کې نور مقررات رعایت شي.
دا ورسته لغه چې ایران د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ غنی شوی ایرانیم له 300 کیلوګرامو زیات شول. دا غا څو چې د 2015 کال اټومي تړون لمخې باید نه وای شوی. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته: د افغانستان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی په قطر کې بین الافغاني خبرو ته هم محتاطانه خوشبيني وښوده. تمه کیږي د جولای په 1 واتمه په قطر کې د جرمني په کوربتوب د طالب استازیو سره یو شمېر افغان سیاستوال او د مدني ټولنې غړي غونډه پیل کړي. د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید محمد حنیف فتمر دفتر وایي نوموړی به د قطر په غونډه کې ګډون ونه کړي. طالبانو تایید کړی ده چې د جولای په مواتمه به له شمیر افغانانو سره خبرو ته کینی. اجملان دا نور جزئیات
دغه کور دین دغه
د قطر بین الافغانی غونډه ته سلور رزی پاتې دي، خو تر اوسه یې ګډونوال نه دي مشخص شوی. د افغانستان حکومت هیڅ استازی نه ورستی. یو شمیر نور سیاستوالو هم هڅه چې سرګندګي ځان شاته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سی شنبه په مخام ازادي رادیو ته وویل حکومت د بيداس سولې غوښتن کې د چپکی د ټولو افغانانو ګټي وساتل شي. نوموړي ویل د داسې غونډو له جوړېدو سره مخالفت نه لري، خو د دې غونډې لپاره د ولسمشر د ویان خوشبیني محتاطانه
به خوشبین به تلاش
کوم خوشبین به تعهد جامعه جاری. خغلی صدیقی وای موږ د نړیوال ټولنې زموږ د متحدانو او په ځانګړي توګه د امریکا، جرمني او نورو هیوادونو هڅو او ژمنتیا ته چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلې ځلې کوي سو د سولې پروسه په یقین بدل شي خوشبین یو. خو ټینګار کوو چې د ولسمشر یو اصلي لومړیتوب د افغانستان د سولې پروسه ده او موږ د داسې سولې غوښتونکي یو چې د ټولو افغانانو ګټې پکې وساتل شي. ټاکل شوی د قطر د بین الافغانی غونډه د برګهاب په نوم د یو بنسټ لخوا جوړ شي. جرمني او قطر به په شریکه د غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د غونډه سولې ته رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره یو مهم فرصت بللی. تر اوسه پورې څو ځلې افغان سیاستوالو د طالب استازو سره کتلي، خو د دې غونډو نه وخت د اروپا یا امریکا په لاس کې نه و. دا ولسمشر د څوکۍ یو کاندید محمد حنیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته د یو شمیر نورو سیاستوالو سره ورغلی وو، د قطر د یک شنبه او دو شنبه د ورځې په غونډه کې ګډون نه کوي. د خغلی اتمر ویان قادر شاه د سی شنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل دوی د هر هغه غونډې او ناستې هر کلی کوي چې د افغانستان په ګټه موږ غواړو. د دې کانفرنس د اجنډا په اړه دا چې څوک پکې ګډون کوي ډیر معلومات ترلاسه کړو. موږ د معلوماتو په ټولولو بوخت یو. په دې غونډه کې به ښاغلی اتمر او مرستیالانې ګډون ولري. دې ناستې ته د بین الافغاني غونډې نوم ورکړل شوی، ځکه تمه کیږي چې له طالب استازو سره به پکې یو شمېر افغان سیاستوال، مدني فعالان او خبریالان برخه واخلي. دا هم ویل شوی چې خایي د غونډې د ګډونوالو شمیر شپېتو تنو ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد چې واشنگټن کې اوسیږي، له ساده رډیو سره په خبرو کې د قطر د راتلونکو غونډې په اړه یو ډول خوشبيني وکړه، ځکه د نوموړي په وینا په دې غونډه کې اروپا او امریکا ښکیل دي. خغلی سمد په لاهور او مسکو کې د مخکینه غونډو سره د قطر د راتلونکو غونډې توپیرونه داسې په ګوته کړل. خغلی سمد وایي توپیر دا دی چې دلته نړیواله ټولنه په ټولي زتوګه شامل ده. د جرمني، قطر او امریکا حکومتونه په دې غونډه کې رول لري. یقین لرم چې په سیمه کې له نورو سره هم په دې اړه خبرې شوې. هیڅ چای مخالفت نه دی کړی. یو نوی پروسه یې پیل کړی، ځکه موږ افغانان په ځانګړې توګه هغه سیاستوال چې په کابل کې ناستې له بده مرغه ونه توانېدو چې په خپلو کې یوې بین الافغاني اجماع تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر د قطر دا غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی وو. خغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره په ووم پړاو خبرو بوخته چې هڅه کوي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د سولې وی هوکړې ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په میاشت کې ترسره شي. د افغان حکومت او امریکا لټینګار سره سره تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې رسمي خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونه کابل ته د سفر پر مهال وویل هیله مند چې د سپتمبر تر میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې یو هوکړلیک لاسلیک شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. ارګماني ویلي ولسمشر به د ټولګټو پروژو د پرانیستلو تر څنګ د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې ولري. ورزو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی همدا شیبه سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل دی. له دوی سره خبرې کوو. رښتینی صاحب، سړی مشه سهار مو په خیر. ولسمشر څو بجې رسیدلی کندهار ته او لومړني پروګرامونه هلته څه دي؟
سنګزی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام سهار مو نیکمرغه. بلې، ولسمشر د ولپولي دولتي پلاوي په مشرۍ نن سهار 9 بجې کندهار ته راورسېدی او لکه تاسو چې وویل ولسمشر به د یو شمېر ټولګټو پروژو د پرانیستلو تر څنګ چې چارې مخکې بشپړې شوې له کندهار د مشرانو او دغه راز له ځوانانو، علماو او ښځو سره جلا جلا کتنې ولري. ولسمشر تقریبا 9 بجې کندهار ته رسېدو سره سم د کندهار په نړیواله هوایي ډګر کې د کندهار د شمیر قومي مشران او خلکو په حضور کې د غوایي ډګر د لوی احمد شاه بابا په نوم ونمو. د کندهار نړیواله وایي ډګر په 1942 لمریز کال کې جوړ شوی چې اوس مهال هر ورځ کابل او پونې کې دوه ځله هند او دوبۍ ته ورڅخه پروازونه کیږي. دغه راز ولسمشر غني به څو شېبې وروسته درو مهمو پروژو پرانیستنه وکړي چې اول به د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د 15 میگا واټ سولر برېښنا پروژه افتتاح کړي چې د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د یو ترکی کمپنۍ لخوا چارې بشپړې شوې دي. دغه پلان کار د 2013 کال په فبروري میاشت کې پیل شوی و چې دا په افغانستان کې د لمریز برېښنا لومړی لوی پروژه ده.
رښتینه زماغه کاورې لږ مزایت تغییر ورکړي ترغو به مداغه کسم سي. بل لوی پروژه چې تاسو ورته باید اشاره وکړي هغه د روختون پروژه ده. لږ مزایت تغییر ورکړي بیا په دې اړه خبرې وکړي. رښتینه فکر کوم ستاسو غک مشکل لري. زه بیا هم دغه ستاسو معلومات راټول کوم ترغه پوری تاسو لک زایت تغییر ورکړي که موږ سم شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی. هلته رسیدو سره سم د کندهار وایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم نومولی دی. ځینې نورې پروژې هم د پرانیزي له هغې ډلې په دامان ولسوالۍ کې سولري برېښنا چې یو لویه پروژه ده او هم به په عینومینه کې 3500 بستریز روغتون. رښتینه د عینو مینی پروژې په اړه باندې راته وایي چې دغه پروژه څنګه ده؟ متاسفانه چې غږ مو سم نشو. په هر صورت بیا موږ بیا هڅه وکړو چې له تاسو سره تماس ونیسو. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی یو له کندهار له موږ سره غږیده، ویل چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار هلته رسیدلی دی. تمه ده چې اشرف افغان ولسمشر ځینې پروژې پرانیزي له مخکې چارې بشپړې شوې دي. له هغې ډلې په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه او پاینومینی پروژه کې د 3500 بستریز روختون پروژه او همدارنګه د کندهار ښار او د هوایي ډګر ترمن سړک به د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال رازق په نوم نومول شوی او د پرانیزي. د کندهار هوایي ډګر هم د احمد شاه بابا په نوم نومول شوی او د نن پرانیسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي د حکومتي ویاندویانو لخوا رسنیو ته پر وخت د اطلاعاتو نه ورکول یو ستونزه ده. دغه بنسټونه وایي د دې کار دوام به وسلوالو مخالفینو ته د تبلیغاتو ډیره زمینه برابره کړي. د افغانستان ځینې خبریالان وایي حکومت پر وخت دوی ته د پیښو په اړه باندې ځواب نه ورکوي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
خبریالانو ته د حکومت د ویاندویانو لخوا پر وخت د اطلاعاتو نه رسیدل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټونه پر انتقاد کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومتي ادارو د ویاندویانو دغه کار نه یوازې دا چې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي، بلکې د دې کار دوام به د وسلوالو مخالفینو تبلیغاتو ته زمینې برابرې کړي. د دغه ادارې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی وایي
عدم پاسخگویی سخنگویان حکومتی
د حکومتی ادارو ویاندویان د اطلاع رسونې لپاره دي او د قانون په اساس مکلفیت لري چې څرګند ځواب ووایي. د دوی د ځواب نه ویل لامل شوی چې لیوي خوا کره معلومات د خلکو په اختیار کې نوي او لبلی خوا کولای شي چې د دښمنانو د تبلیغاتو بازار ګرم شي.
ښاغلی توحیدی وایي د ویاندویانو دغه کار ښیي چې حکومت له رسنیو او خبریالانو سره د همغږۍ جوړولو پسې نه دی، حال دا چې له خبریالانو سره د اطلاعاتو شریکول د حکومت د ویاندویانو مکلفیت دی. دلته یو شمیر خبریالان وایي ځینې حکومتي ویاندویان په ډېرو مواردو او په تېرو امنیتي پیښو کې ساعتونه ساعتونه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي او یا یې ځواب ویل د ټولنیزو شبکو له لارې د څو محدودو جملو په لیږلو محدودېږي. افغان خبریال رفیع صدیقي وایي
در مورد حق دسترسی به اطلاعات بیشتر خبرنگارا با مشکلات مواجه
است. اطلاعات و تعداد دسترسی په برخه کې خبريالان لستونز سره مخ دي. واړه موارد تر ډیر اندازه شریکوي، خو پیچلی او مهم موارد چې باید خلک پرې پوښي او یا حکومت تر پوښتنې لاندې راولي هغه پټوي. دا د خبريالانو لپاره لوی ستونزه ده.
بل خبريال زبیح ظاهر وای د ملي یووالي د حکومت د ویاندویانو حضور بې ساري دی، خو له دې سره سره یو خبريال باید ساعتونه انتظار وباسي چې یو ویندوی پوښتنې ته ځواب ووایي. یوه پیښه چې خبریالان یې د نورو مواردو تر څنګ په ګوته کوي او وایي چې په اړه یې حکومتي ویاندویانو له اطلاع ورکولو ډډه کړې، هغه د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزه کې د موټر بم چاودنه وه. دغه خبریالان وایي په داسې حال کې چې د پیښې د جزئیاتو د ترلاسه کولو په خاطر یې بیا بیا د امنیتي بنسټونو له ویاندویانو سره اړیکې نیولي، خو د دوو ساعتونو په تیرېدو سره بیا هم د پیښې جزئیات رسنیو ته ونه رسیدل. بل خبریال خاطر پردیس وایي د ځینو ویاندویانو دغه کار ښیي چې دوی یا معلومات نه لري او یا اطلاع رسول محدودوي.
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه اداراتو کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي هغه نه ورکړي. علت دا دی چې دوی خپله د معلوماتو له نشتون سره مخامخ دي، او دوی چې کله معلوماتو نه لري نو طبعا بیا دوی نشي کولی رسنیو ته هغه دقیق معلومات ورکړي.
د افغان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری وایي له رسنیو سره د حکومت د ویاندویانو همکاري د پخوا په نسبت ډیره شوې ده.
او اطلاعات په ډېر منظم ډول د افغانستان د قوانینو په رڼا کې له رسنو سره او له خپل ولس سره شریکېږي. تاسو وګورئ کله چې یو چاودنه وسي، ټپیان او شهیدان باید اول انتقال سي شفاخانو ته، بیا ارقام له هغه سره شریک سي له رسنیو سره. سخنګوی خو د انتقال مسؤلیت نه لري، شفاخانې باید ارقام مشترک او موري بیا تاسو سره شریک کړو.
خغلی بشری وایي رسنیو ته د ټولنیزو شبکو له لارې د اطلاعاتو رسول خبریالانو ته د اسانتیاو برابرول دي، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې دغه کار تر ډېره ځایه تشریفاتي او خبریالانو ته د ویاندویانو لخوا د خبر له ورکولو تیښته ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له مرالې بشیر اورو.
د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولی دی. ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي که امریکا له افغانستان ووځي بیا به هم هلته ډیر پیاوړی استخباراتي حضور ولري. نیویارک پوسټ ورځپاڼې لیکلي ټرمپ په دغو خبرو کې چې د دوشنبې په ماښام خپرې سوې افغانستان د تروریستانو د ازمویښت ځای په توګه یاد کړی دی. ورځپاڼې لیکلي ټرمپ حتی واک ته تر رسېدو مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کړې وه. نیویارک پوسټ د طالب استازو او افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خبرو د اووم پړاو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا خبرې چې د جون په 9 د شنبې په ورځ په قطر کې وروسته له هغه پیل سوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جون په 15 نیټه وویل، د واشنګټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه. واشنگتن اگزامینر مجلې لیکلي ټرمپ له فاکس نیوز سره په خپلو خبرو کې تشریح کړه چې ولې تر 19 کلونو جګړې وروسته هم امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي. مجلې لیکلي ټرمپ زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا 14,000 امریکایي سرتیری و، خو شمیر یې 9,000 ته راکم سوی دی چې د ده په وینا ډیری خلک په دې خبره نه دي خبر. خو د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 14,000 راپور سوی دی. ترامپ زیاته کړې ده چې له سوریې څخه هم ډیر سرتیری بیرته ایستلی دي. آیا له جګړې ځپلې سیمې د امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال سته؟ د واشنگټن اگزامینر په وینا ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي همدا شیبه له سیمې ووځي، خو ستونزه دا ده چې هلته د تروریستانو ازمویښت ځای ښکاري. ترامپ پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2001 کال حملو ته په اشاره وویل چې حمله کوونکي له عراق نه و راغلي بلکې له ګڼو هیوادونو راغلي وو. مجلې لیکلي چې ترامپ زیاته کړه ټول حمله کوونکي په افغانستان کې روزل سوي وو.
ازادي راډیو ته غواکیست. د نړۍ یو شمیر پیاوړي هیوادو له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ایران د دوشنبې پر ورځ اعلان وکړ د غني شوي یورانیمو زیرمې 300 کیلوګرامه ته رسولې. په عکس العمل کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنه ښودلې او له ایران یې غوښتي څو له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې له دې هیواد سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو اټومي تړون کمزوری کوي. اجمل انده او په دې اړه نور جزئیات.
ایران د یورانیم په غنی کولو کې له هغه هدف خاړول چې څلور کال مخکې ورته د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوي تړون کې ټاکل شوی و. لوړ پوړي اروپایي ډیپلوماټان وایي یوازې په هغه صورت کې دوی دې تړون ته ژمن پاتې کیږي چې ایران هم تړون ته خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د فرانسې، برتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبې په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې وویل د ایران لخوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غنی شوو یورانیمو اندازې 300 کیلوګرامو ته رسولي. د اروپا د بهرنیو چارو پر وزیرانو سربیره د فرانسې ولسمشر خغلی مکرون هم د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې ایران باید د خپل غنی شوو یورانیمو زیرمه هغه حد ته راولي چې په اتومي تړون کې پرې موافقه شوي. چین چې له ایران سره د اتومي تړون یو لاسلیکونکی دی، د دې هیواد لخوا له ټاکلي حد په زیاته اندازه د یورانیمو په بډای کولو خواشینی ښودلې، خو پیکینګ ملامتي د امریکا پر متحده ایالاتو اچولې ویلې دي له حد زیات فشار د ایران د دې اقدام سبب شوی. په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبې په ورځ وویل چې له ایران او اروپایي هیوادونو غواړي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. لاوروف وایي له خپلو ایراني دوستانو څخه غواړو چې له زغم کار واخلي. په هیڅ ډول د احساساتي کېږي نه، څو د اتومي تړون مهمې مادې د نړیوالې اتومي ادارې سره ژمنې او په هوکړه لیک کې نور مقررات
د
اروپایي ټولنې له دې اندېښنو سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي، هیواد به تر هغې اتومي تړون ته ژمن پاتې شي څو اروپایي هیوادونه د تهران په وړاندې خپلې اقتصادي ژمنې عملي کړي. تهران غواړي چې اروپایي هیوادونه دي له ایران څخه تیل واخلي، خو هغوی خپله محاسبه لري او ښایي نه غواړي چې د امریکا د بندیزونو خلاف ګام پورته کړي. د ایران سره څلور کاله مخکې د لاسلیک شوي اتومي تړون د 15 لاسلیکونکو هیوادونو غبرګونونه په داسې حال کې رامخته کیږي چې د دې تړون شپږم لوري یعنی د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې تړون څخه په یو اړخیز ډول ووتل او بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د ایران اقتصادي زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ وویل ایران باید د یورانیم غنی کول ودروي او هیڅ اتومي جوړجاړی باید دې هوا ته اجازه ورنکړي چې کله هم دا یورانیمو په غنی کولو لاس پورې کړی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوښتل د لاس پرګنې منځنۍ چپا او اف ام سره شاره پنځه باندې خبرونه کوو. لکړوالی راستنی شوی 200 مېرمنې کندهار کې د غالی په عبدل بوخت دي. دوی وایي تولید د سیمې په کچه دی، خو د پلور لپاره مناسب بازار لا نه دی پیدا شوی. صادق رښتینی او نور جزئیات.
له پاکستان او ایران څخه کندهار ته راستنی شوی کډوالی مېرمنې دا مهال د غالی عبدل لاري د خپل کورنیو اړتیاوې پوره کوي او له خپل میاشتنیو عایدو څخه راضي دي. دوی وايي په لاس جوړ شوی غالی یو متر مربع له $50 څخه نیولې تر $60 پورې بیه لري، او که تولید ته بازار پیدا شي په کندهار کې به د غالی عبدل صنعت نور هم پیاوړی شي. رازیا یو غالی عبدونکو د هغه په ایران کې د غالی عبدل ذکر کړي، خو د غالی عبدل ټول وسایل ورته د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام لخوا ورکول شوی.
د 20 سال په ایران زندگی کې مونږ غالی بافینه په ایران
دا وایي ماشل کال په ایران کې ژوند کړي. غالی عبدل می حال تز ذکرې دلته چراغلم وسایل مینه درلودل، بیکاروم، د کلو پراختیا ریاست دا وسایل راته برابر کړه، اوس دا غالی جوړوم او د خپل کار څخه راضی یم. بل خو په کندهار کې د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام مشري انجلا ولسیار ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په کندهار کې له کډوالي د راستنوسو میرمنو په لاس د تبلیغو غالوی لپاره په هیواد کې دننه او بهر بازار پیدا کړي.
د غالي عبدل تفاره موږ داسې یو پروګرام د دې لپاره جوړ کړی دی چې موږ غواړو چې یو ښه مارکیټ غیر له دې چې په کندهار کې موږ په نور ولایتو کې یعنی هرات کې په کابل کې جلال آباد کې موږ په تماس کې د کمپنیانو سره د تاجرانو سره درڅو موږ د دې لپاره یو ښه مارکیټ پیدا کو درڅو د دې غالي په یو ښه قیمت او مناسب قیمت سره خرڅ سي درڅو د دې اقتصاد لا هم پیاوړی سي بل دا چې یو کندهار و پیژنې دا نور ولایتو پیژنې چې د غالي دلو کس دل تروان دی یعنی مروج سوی دی کس پر روان دی او دوم دا چې د وکولای شي چې د تجارانو سره د مختلفو ولایتو سره د په تماس کې اوسه درڅو د دې غالي هم یو شهرت پیدا کړي کده مزار او د نور ولایت ته
له شاوخوا د وکولن رئیس کندهار ته له ایران او پاکستان څخه له 3000 څخه زیات کډوالي کورنۍ راستنی سوی چې اکثره د مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي افغان دولت ویلي هیواد له گاوندو هیوادونو څخه د کډوالو د راستنیدو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار مرستې ته اړتیا لري
ازادي راډیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې کیږي ورزو لنډو خبرونه ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت تللی دی او تمه د ځینې پروژې پرانیزي له کندهار د ازادي راډیو خبریالو ویل چې ولسمشر اشرف غنی سهار 2 بجې کندهار هوایي ډګر ته ورسید او رسیدو سره سمې دغه هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم ونومو او پرانیسته همدارنګه ښاغلی غنی به په دامان ولسوالۍ کې د سولري بریښنا پروژه پرانیزي او وروسته په عینو مینه کې 350 بستریز روغتون هم پرانیزي ولسمشر اشرف غنی به د دغو پروژو په پرانیستلو سربیره د کندهار له مشرانو عالمانو ځوانانو او ښځو سره هم جلا جلا وګوري د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړي چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي د لوړو زده کړو وزارت ویان یوازې د دوی نیول تایید کړي خو نمونه نه دي افشا کړي دا خو ځینې رسنۍ ویلي مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر دای چې د کابل پانتون د شرایطو پوهنځي استادانو د افراطیت د ترویج په تور نیول شوي دي د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین خولي اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولا راز محمد پرون د کمانډوز وکونو په عملیاتو کې له نور وسلوالو سره وژل شوی افغان زده کوونکي به د پوهنې د وزیر میرویس بلخي له لارښوونې سره سم نور د ښوونکو لخوا د ویښتو له قیچې کولو سره نه مخ کیږي دوی له دې کاره معاف شوي د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز د خلیفه هفتر په نوم د ملیشو لخوا تر هوایي برید لاندې راغلی څلوېښت کسان پکې وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي اروپا چین او روسیې له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي ایران پرون ویلي د غني شوي یورانیمو اندازه یې 300 کیلوګرامه ته رسولې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی چې هغه پوځي اډاله نږدې وګوري چې پکې اور لګیدنې څوارلس روسی سرتیري ووژل په سلګونو زرو سیلانیان او ځایي اوسیدونکي د چیلي په شمال کې یو غره ته پرون ختلی و چې دغلته د لمر نیول کوسوف ننداره کړي او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره مخ کیږي که هر یو لوبه وګټي سیمی فاینل ته وځي تر دې دمه هند او استرالیا سیمی فاینل ته وتلی دي تمه د افغانستان سبا د کرکټ په نړیوال جام کې له ویست اندی سره خپل وروسته نه هم لوبه وکړي خبرونه مول ازادي راډيو اوریدل د خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ د ازادي راډيو زینو اوریدونکو اس ام اسونه را لګلی د افغان بیسماته سوات لسل لري حمیدا تل د غزنی لیکلی د سیاستوالو او طالبانو غونډي بد تیر غونډو په څیر هیڅ نتیجه ونه لري نور محمد حقیار بیا له هلمند لیکلی ټول لوري باید د قطر د بین الافغانی ناستې ملاتړ وکړي ځکه د خبره د ملت هلی او امیدونه هم دې ناستې ته دي واحد مدقق لوګر لیکلی له دواړو خواو هله کو چې لمړی د اوربند مسله لمړی اوربند وکړي د دې خبره ټول د اوربند ته یو فوزیه له کابل لیکلي طالبان نامشروع دي او د پاکستان اختراع شوی ډله ده چې د دې خبره همیشه د پاکستان د ګټو لپاره خپل هیواد کې جنگ کړي شفی جان زدران له خوست نه د شاکوټ لیکلي ک اول اوربند ونشي د سولې خبرې څه معنا لري او وخت رول دي تازه خان سمسورم د سولې پاړ لیکلي د ننګرهار حکومت او طالبان باید اول اوربند وکړي او وروسته بیا د سولې خبرې مخته یوسي Thank you. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اتسواتلس لاره مختلان لیکلی پیغامونه په واضح او مشخص برخو باندې راولېږي چې موږ تاسو ته د تاسو له نوم سره یو ځای ووایو. ورزو هلمند ته، په هلمند کې د کجکی د جګړو کیسه درته خبرو. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی کجکی ته تللی دی له عسکرو سره یو ځای او دغه رپورټ یې رالیږلی. رپورټ د هاموې د ټانک په غږ پیلېږي.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یوې مهمې پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړۍ کرښه ته تلل یوازې په هموي ټانګونو کې شونی دی. دلته د کورنۍ شمېر لږ دی. د اکثرو سره زما لیدل لاله وړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګي په نړېدلي بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار څیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټانګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک کومندان ډګرمن دوست نظر اندرابي د ټانګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګي نه لرې د لویو پوستو ترمنځ د ماینونو خطر سته، ځکه نو د اردو سرتیري ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا له هغه څخه تیریږي. موږ د تنګي په لویدیځ کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راښیي دغه ترکشونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان یې د دوی په ضد کاروي.
این دا مخامخ زیان انداخ کئی، دا غون تی ترکش دی، دا کور دی، دا غونی دی، دی دا غونو نا انداخ ربانی کیگی خواه چی دل تا لاس و باسی آقا کیگی این دا زیانی غون رویش تی ترکش دی سی در تا باما سان و تی دا سی پوی که و تی دا غزین انداخ.
کچه هم دا پوستال وڑک کجی که تا نیشده دا هلمند سین پر راستارخ دا زمیندار خواه تا پر یو الوڑ غون دی پرتا دا خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولي د کمانډان په خبره تازه راغلي دي. په کجکی کې د ملي اردو د کمانډان د ګرمن دوست نظر اندرا بیرته د طالبانو سره د یوې درنی خورستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دیگه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدا د زمین زد. 4 موتری مازدا بود که دمیج آمد مهمات کو میخواست پوزره جمع کنه پوستاره. یک طوله ما اموجه افتیدگی است، یک طوله است، 60 نفر است اموجه
دمو پوزه
دانم پوزه اموجه چند پوسته ها خطی اول ها دیگه اینجا پولیس زیاد، پولیس ریزرف هست، محلی است این تا اینجا را او میخواست تا اینجا را کمل جمع کنه، اینجا را خطش اینجا
بندازه همین پوزه را کمربند بسازه
بنده اینجا که برسه که اینجا میرسه
آخو میرسه
بازی جا بسیار زیاده چی شد یک هفته کم کم جنگ میکرد ما به یک تاکتیکی را اجرا کردیم که ایرا بسیار پذیرایی کردیم دشمن کنید اینجا رسید مثالش او تاکتیکی ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم به خاطر خب جمع شد یکی بسیار زیاد جمع شد دیدیم که جمع شد ما گفتم اینالی بدر هفت آوان سرش میشید یک اسپیجینین بود دشکه بود تمام سلاح سقیل یک دم هور شد سرش یعنی بود که ساعت خرد بود این نگاه نظامی چیزی که ما فای چیز کردیم ارزیابی کردیم ما اینجا اگیسارم بردم جا بر جا کردیم ساعت خرد بود ده فرقش خورد
سره لدی چه هر کال ده هوا ده تودید دلو سره په هلمند که ده طالبان په بریدون که زیادوالی رازی خو د ملي اردو د دریم کنډک کمانډان وایي د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو په ډلیزو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. اما دلته د میشتو سرتیرو نه یوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په هغه وروستي برید کې چې څه موده مخکې د پولیسو پر اړوند پوستو وسو شپږ تنه پولیسو وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي د دریم کنډک د کمانډان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رات کړه او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمود الاستایی د ازادي راډیو هلمند د کجکی تنګای
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې خبريالانو حکومتي مسولینو او ویاندویانو لپاره معلومات ته د لاسرسي په اړه ګډ روزنیز پروګرام جوړ شوی. د پروګرام تابع کوونکي وایي له دې پروګرامې هدف د خبريالانو ویاندویانو مسولینو ترمنځ د همکارۍ رامنځته کول او په دې برخه کې د شته ستونزو حل دی. بل لور ته دغه پروګرام ګډونوال خبريالان دا پروګرام ګټور بولي او هیله څرګندوي چې په دې سره به د اړوندو ادارو لخوا دوی ته د معلوماتو د ورکولو بهیر چټک شي. له خوست د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الوخیل راپور را لیږلی چې ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خپره شي.
تر هغه وروسته چې په خوست کې اوشمیر خبريالانو معلوماتو ته په لاسرسي کې د ځان او ستونزو په باب په مکرر ډول شکایتونه وکړل، د اطلاعاتو او فرهنګ ځای ریاست د سه شنبه په ورځ معلوماتو ته د لاسرسي په اړه د حکومتي مسؤلینو، ویاندویانو او خبريالانو لپاره یو ګډ روزنیز پروګرام جوړ کړ. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د چارواکو په وینا چې له دې کارۍ موخه معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د شته ستونزو له منځه وړل او د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ د فضا رامنځته کول دي. د خوځ اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ راډیو ته ویل
دا چې په دورستیو کې ځینې معلومات په خبريالانو ورونو له اداراتو غوښتل یا بل هغه معلومات به لازم و خو د دوی لخوا به نه ورکول کېدل او یا به دوی داسې معلومات غوښتل چې هغه به لازم نه و چې دوی ورکړي وای، نو کله کله به د اطلاعاتو دغه برخه کې ځنډ رامنځته کېده. مونږ وپتېله چې په دې برخه کې همغږي رامنځته شي، دغه سوء تفاهمات له منځه لاړ شي. دغه سیمینار ترتیب کړی دی.
د پروګرام یو تن ترینر او د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی په ځانګړي ډول د رسنیو کارکوونکو او خبريالانو لپاره په خپله کاري برخه کې د قوانینو سره بلدتیا یوه مهمه اړتیا وبللوي. ویل
هغه مرکش د خبريالي هغه وینا چې د کوي هغه رپورټ دی ترتیبوي که د قانون د حصول سره د یو سنتیمتر هم په ټکر کې وو جدي مسلیت ته متوجه کوي او به ځواب ووایي. بنا ان قانون ذکر د دې لپاره د هر څه د مخ حق اولیت لري چې به ځای کې
د یاد خوانیز پروګرام ګډونوال دا ډول پروګرامونه ګټور بولي. آزاد خبريال بسم الله ارمان ویل
په مقابل اړخ کې چې ژورنالیستان له چارواکو سره د معلوماتو په راټولولو کې ستونزې لري هغوی باید هم دا ډول ورکشاپونه تراشي ترڅو هغوی ته د اطمینان حاصل شي چې ژورنالیست چې موږ نه د پیښې پر وخت غواړي دا د دوی حق دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو سیمه ایز خبريال ابراهیم رحیمی وایي سره لدې چې دلته خبريالانو ته د معلوماتو د لاسرسي د قانون په اړه بحث وشو، دولتي مسؤلینو او ویاندویانو ته په دې هم خبري وشو چې څنګه کولای شي خبريالانو سره په وخت او اغیزناک ډول معلومات شریک کړي.
دولتي ادارو ته یا ویاندویانو ته چارواکو ته په دې هم خبري وشول چې څنګه کولای شي په خپل وخت اغیزناک توګه ژورنالیستانو یا رسنیو ته خپل اړوند معلومات په خپل وخت شریک کړي.
د پروګرام یو بل ترینر او د ژورنالیزم د پوهنځي استاد فاروق جان منګل هله خوده چې دا ډول پروګرامونه دوام وکړي.
زموږ هله ده چې دا ډول برنامه نور هم زیات شي ترڅو د سوء تفاهم چې لوړان ایجاد شوی لمنځه لاړ شي، ژورنالیستان خپل مسولیت وپیژني او حمل ادارات او ویاندویان د دولتي ادارو چې دوی معلومات ایرای کوي هغه خپل مسولیت وپیژني.
د یادونه ورده د خوځ د رسنیو خبريالان او کارکونکي ډیر کله د امنیتي پیښو او نورو مهمو مسایلو په باب د معلوماتو پر راټولولو کې له ستونزو سره مخامخېږي. خود چارواکو د مقرر رجمنو سره سره هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري. په تیر بیا هغه شون کې چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزې له کبله شکایتونه لري پیغامونه راستولې دي. غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتاسو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره مې خبرې کړې دي. په ګټه به سره ورخو تر یوې لاندې وقفې وروسته. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنی جواب کړي. په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره ښوونکي لرو.
ډېره مننه علمه، سلام وړاندې کوم تاسو ګرانو اوریدونکو. په ټول افغانستان کې موږ دولک سلام لرموش چې به هغه د جملې څخه اڅوره زموږ استادان شتنه استادان دي. نه هو شریه هرو مليونه د تاول کې لري چې د دې د جملې څخه د لري شریه 5 مليون زموږ د تاول کې نجوم دي یا شتنه د تاول کې دي او همدار د موږ اصل سره شون دي لرو ټول افغانستان.
بله، د شوونکو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغه ز د کوونکو لپاره یاد دغه شونځي ول لپاره بسنه کوي، آیا کافی دی ورته د شمیر کنه ضرورت ست؟
نه نه، دغه شمیر شوونکو زموږ اته پورې نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زر شوونکو ته البته په رسمي بسنه کوي ضرورت لرو. خو هغه بسونه چې موږ ته مالی وزارت له خوا اخیستل پاتې کېږي چې دغه بسونه زموږ نیتمندۍ ته کفور نه کوي او موږ او یا زر شوونکو په ټول افغانستان کې اړتیا لرو. خو موږ د خپل شوونکو د معیار د پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه شوونکو استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې شیونه شوونکو د قرارداري معلم په توګه هم مقدمو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي تر څو چې دغه نیوزمندي پوره شي.
آیا همدا پروګرام تر یو حده پورې موافق دی؟ یعنی کولی شي چې دغه نیازمندي مو پوره کړي؟
شکر دی، له شکر سلیمه نه خو کولی چې دغه برنامه پنځوس کلمه او یا هم نور کلمه زموږ نیازمندي پوره وکړي.
مرمن نزهت، تپن دغه پروګرام چې تاسو یادوي دا یو حل لار ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا د نیمګړتیا پوره کولی سي، د دې د دایمي حل لپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته؟
دایمي برنامه باید حسب برنامه وي چې د حکومت د رهبری څخه او د مالی وزارت د جانب څخه موږ ته په رسمي بستونه ورکړل شي. چېرې موږ ته ډېر بستونه ورکړل شي موږ خپله نیمندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او مرفو کوو.
نو تاسې دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو، زموږ په ټول بحثونه زموږ په ټول مصاحبهګانو کې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې دي او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړي دي. هغوی پاسخ دیدي چې د حکومت مالي امکانات ډېر نه دی، بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل شي دغه بستونه د حکومت د مالي امکاناتو په توجه
مشته اختصاص ورکړل شي. بله مېرمن نزهت، بلا شکه چې تاسو ویل چې او یا زره شوونکو ته ضرورت سته، دا یو لوی رقم دی او فکر نه کوي چې د دغه نیمګړتیا سره د ښوونځیو تعلیمي نصاب ډیر اغیزمن کیږي؟ بلا شکه
چې اغیزمن کیږي تعلیمي نصاب. موږ کمښت لرو په دې برخه کې، اولی موږ جانبي برنامه لرو او د دغو برنامو د تطبیق په نتیجه کې موږ دغه مشکل تر یو حده پورې دغه ستونزه حل کړې ده. خو دغه موضوع د تعلیمي تطبیق باندې خپله اغېزه لري، زموږ زده کوونکي په ځینو برخو کې در خورستان تا دین سیمو که استادان تا یا شون که تا ارتیا لری خو موز دین جانبی برنامه هم لرو که به دخو برنامه در تدبیق لاری موز دخ مشکل حلو. در مثال پتوگه موز پروان تعلیمی کال که به تدریس آموزی برنامه د تطبیق تر لاندې لرو چې په دغه برنامه کې موږ د شهید استاد رباني محصلین د دویم تحصیلي کال په دویم تحصیلي کال کې موږ د معلم په توګه موږ استخدامو. البته دغه معلمونو ته چې رضاکار معلمین دي موږ ماش نه ورکوو، خو هغوی که د کاري تجربه زمینه و همدارنګه اور خاطر کې چې موږ زمينه برابر وو او ټول هم په مقابل کې مشتره همکاري کوي، تاسو چې زموږ شون موږ مشتي سره حد تورې حل شي موږ په دوام تحصیل کول کې هغه ته تدریس آمادي کوو او په دریم او کلروم خال کې هغه ته سلف ورکوو او هغه زموږ د رسمي استادانو تمثال کول شي چې خپل سنف ته تدریس وکړي او د دې برنامې د تطبیق له لارې موږ کولی شو چې دې مشکل تر یو حد پورې حل کړو او دغه ستونزې ته تر یو حد پورې د پای ته کېږدو.
بله میرمن نزهت، لکه چې تاسو مخکې یادونه وکړله، هغه ښوونکي چې فعلاً ستا برحاله دي پر خپلو پوستونو کې کار کوي په افغانستان په سطحه، داسې ویلی سي چې دوی ته کوم امتیازات ورکول کېږي په مجموع کې؟ یو شکایت ستا چې دوی امتیازونه هغسې نه دي چې د دوی اړتیاوې پوره کړی سي.
د هغو معلمینو رسمي حق ده هغوی ماشی موش ده هغوی ماش میاشتی پا میاشتی هغوی تورکو او همدارنگه هغوی اخبال قدم او بس تمالخی، یعنی ده هغوی قدم ده دوی کلونو ترمند ارتقا کوي او د پنځو کلونو یا د لس کلونو ترمنځ هغوی بس ارتقا کوي. کله چې زموږ د ښوونکي قدم او بس ارتقا کوي نو د هغوی معاش کې یو څه تغییرات او توپیر راځي.
یو مثال راکولی سي چې مثلا څونه د دوی معاشونه څومره دي او څونه ارتقا کوي؟
د یو ښوونکي معاش کله چې د شپږم بس پنځم قدم کې استخدام کیږي شپږ زره افغانۍ د هغه معاش کېږي، او کله چې دسم قدم وخلي په یو قدم کې د هغوی معاش د 250 افغانۍ نه تر 500 افغانۍ پورې د هغه ښوونکي معاش لوړېږي، او کله چې د هغه بس انتخاب کوي د 200 افغانۍ و تر 1000 افغانۍ او همدارنګه دغه شمېره لوړ کېږي د هغه معاش لوړېږي، او کله چې نور درسونه او قدمونه واخلي د هغه په معاش کې
بله. میرمن نزهت، آیا فکر کوئ چې دغه مقدار معاش به وکولی سي د ښوونکو اړتیاوې پوره کړي؟
او خوش نور امتیازونه هم دی ارز تخاطر کهی بکی پس نور برخه کهی
بله.
او برخه که موش وقتل ترسو چه زموش دمعلمون موش لوعشی اصلا بگویم که چه در افغانستان حکومت یا تصمیم میردی چه در افغانستان به طول ملکی کنفات کارکاون که در خواهی موش باید لوعشی یعنی موږ غوښتنه کړې چې اولویت موږ معلمو ته ورکړل شي په دې طرحه کې، او بله موضوع چې موږ اصلا افغاني د خپلو معلمینو لپاره د رفتومت کرایه غوښتنه کړې. بله زموږ د طرحه بله بخش اضافه چې موږ غوښتنه کړې چې زموږ د ښوونکو لپاره
مننه کوم میرمن نزهت. زه غواړم په دې برخه کې د هغو دوستانو چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته خپل شکایتونه راستولی دي او د کومو امتیازاتو چې حکومت ورسره ژمنه کړې ده مګر هغه پوره سوې نه ده، مثلا د دوی د کورونو یا د مځکو چې یوه اساسي اړتیا ده، په دې برخه کې دوی ستونزې لري. غواړم د دوی ستونزه واورې بیا تاسو هغوی ته جواب وست.
السلام علیکم، زما نوم سلیم نور افغان، معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت څنګه ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم. زموږ په ولسوالۍ کې خو څه چې د پکتیا په سطحه ښوونکو ته نمرې نه دي توزیع شوي، اول باید نمرې توزیع شي. کومې وازې چې رئیس جمهور صاحب کړي دي هوا هم په ځینې دي پاتې شوې، ټوله په ټولو کې پاتې راغلي دي. که زموږ دغه پیغام تاسو ته خوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي. وسلام.
بله میرمن نزهت، هغه یو بل اوریدونکی به هم راواخلو ځکه ورته ستونزه لري او پیغام لري، بیا به تاسو ته راسو.
زه محمد صادق ښوونکی د زابل ولایت کشاجي ولسوالۍ یو ښوونکی یم. ولای ک ټول شاویک سرپنا دایلر ولای ک سین فنسایه کور ک تراتی قسم خدای ک دی سرپنا دایت ولای ک لرو شوارو فل سلنګ کور نندل ک فنسایه پراته نندل ک فنسایه پراته زره دا ته ځا خو هیڅ کوم چې مستد سازه په اصول ک مشه نومرم ذکره ک لار مو استاد او ټول نه پر ورونه یا غو استادان سرپنا د کوایلای کلر کسم په خدای دا سبا کسم د توا کسم سایه کو کټل مو سم پراتو سرپنا د کوایلای کلر دلته ما دا خوښه ده چې مو سرپنا ځای راکړم تشکر
bale امیر من نصحت غوړم هم دوه ستونز ته په پام سره اگر چې موږ نور ستونز او شکایتونه هم لرو د خلکو څخه خودمو د بیلګه په توګه راوښتل په مجموع کې زموږ خلک د معلمینو د کم معاش کم امتیاز یا تا نه امتیازات شکایت کوي که څه هم تاسو مخکې خپل پروګرامونه تشریح کړل خو یو خبره دا باید وکړو چې ښوونکي په حقیقت کې تاسو ته به تر معلومات چې د ټولنې نبض ورسره دی چې هغه ماشومان دی او دا ماشومان د سبب ورځې ټولنه جوړوي نو که چیرې دا ښوونکي په داسې شرایطو کې کار کوي چې انګیزه نه لري اقتصاد یې سم نه دی امتیاز یې سم نه دی امکانات یې تر نورو دولتي مامورینو یو څه کم دي نو په داسې حال کې چې په نورو نړۍ کې تر ټولو ډېره پاملرنه همدې ښوونکو ته کېږي تر چې تر هر چا ډېر امتیاز یا امکانات دوی ته ورکول کېږي ځکه ټولنه روزي دوی بلاخره د سبا ورځې ماشومان د سبا راتلونکي روزي نو څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې له دغه ډول ستونزو سره سره د ژوندو څخه د ښې روزنې تمه ولرو
په دې حساب کې د ښوونکو د ماشومانو او امتیازونو کمی زموږ په تدریس کې خپل منفي اغېز لري خو موږ تعهد ورکړی دی او موږ د خپل تعهد د پلي کېدو لپاره موږ د حکومت رهبری کې ډېر لوبي هم کړی دی او موږ لوبي تر اوسه پورې هم جریان لري تاسو ته چې رئیس د جمهور هم وعده کړی او تاسو چې د معلمینو معاش څه لوړ شي موږ تلاش کوو او زموږ کوشش په دې برخه کې ډېره جدي توګه جریان لري تر څو چې موږ وکولای شو د خپل د لوبي ملاتړ د زموږ معلمینو معاش څه لوړ شي او همدارنګه زموږ یو ورور په خپله سیمه کې چې هغه څنګه لري دا موږ دلته ډېره پاملرنه نه کوو خو ورور ته ځوایم چې موږ د خپل ښوونکو مشکلات او ستونزو په اساسي توګه حلوو ان شاء الله او موږ د هغو مشکلات حلوو او زموږ تاکید او ټینګار دا دی چې موږ په روان کال کې او په راتلونکي کلونو کې د خپل معلمینو لپاره تفیده نه نه بلکې د هغوی لپاره یو آماده او جوړ شوی اپارتمان هغوی ته تسلیموو دا زموږ د پوهنې رهبري تعهد دی او موږ تلاش کوو او هڅه کوو تر څو چې دغه تعهد موږ په اساسي توګه تطبیق کړو او زموږ د ښوونځي ستونزه د سرپناهۍ له بابت څخه یو څه حل شي زه باید ووایم چې په تېرو کلونو کې موږ نوې طرح تفیده نمرګانې د خپل معلمینو لپاره توضیح کړي دي د افغانستان په ټولو ولایتو کې خو موږ په دې برخه کې د خپل معلمینو څخه موږ شکایت ترلاسه کړم چې د هغو تفیده نمرو هغوی مشکل او هغوی ستونزه نشي کولی چې حل وکړي او هغوی نشي کولی چې د خپل د مشت د کمښت له کبله په هغو تفیده نمرو باندې خانه یا سرپناه خپل ځان ته چمتو کړي نو ځکه موږ تصمیم ونیو چې د خپل معلمینو د خپل ښوونکو لپاره یو آماده او جوړ شوی اپارتمانونه د هغوی د کار د محل سره نږدې هغوی ته آماده کړو او د بدن مدت از کاس نه لورې هغوی ته توضیح کړو تر څو چې د هغوی د بېسرپناهۍ ستونزه په توګه حل شي
بله او یو بل اورېدونکی به م راواخلو بیا به خپل سوالونه ختم کړو په دې سره
السلام علیکم نو ځان مد ننګرهار ولایت په سیده ډول سوالي چې کې فراسي او د سمرخېل ترمنځ موږ راځي دلته د سمرخېل والی لیسې سمادات دي ترڅو د مخامخ دلته د معلمان او د کوونکو څخه چې کونه او نور سامان خورچ غواړي زموږ کامیابو په بوله کې په دغه باندې ورځي قبل معلمان فیسبوک او په خوبو مصروف کی وڅو ته زموږ ذکر نه کوي وزارت معرفت نه مخېل کیږي دغه معلمان د دې ځینې تبديل یا لري چې یو حیات راولېږي
دغه چې زموږ سرنويش راتین کې اندغه ماشومان پر مخ وړي چې لکه چې دغه وزارت معرفت چې کوم مشران دي ازادې راډو سره دي مېلمانه کی او دلته دي موږ سره دي تاسوونه حل شي سلام
بله مېرمن نزهت دا هم فکر کوم البته زما په نظر د هغو امکاناتو یا د نه امتیازو نتیجه ده چې ښوونکي دې ته مجبور کیږي چې باید له زده کوونکو څخه پیسې واخلي یا رشوت واخلي چې دا په خپله د فساد لپاره زمینه برابرول دي. حال دا چې دولت هڅه کوي چې د فساد مخه ونیسي. تاسو دغه سي خبرونه او داسې راپورونه تاییدوي یا نظرات سته؟
ولی نظرات بله زموږ نظارت اعضا زموږ د ټول تعلیمي همزادانو په چوکات کې فعال دي. هغوی خپل نظارت ترسره کوي خو موږ له خپل شخروندانو څخه دغه خوښتنه مرسته کوي تر څو چې کله چې هغوی دغه موارد په سترګې کې ګوري او په هغه موارد کې د فساد په موارد کې اصلیت او شواهد لري دغه اصلیت او شواهد موږ ته وړاندې کړي او یا هم زموږ د تعلیمي نظارت اعضاو سره شریک دي. زموږ د تعلیمي نظارت اعضاو مسؤول دي او مکلف دي تر څو چې د ښوونکي څخه او هم د مکاتبو څخه د مدیرانو څخه د هغوی د کار څخه د هغوی د تدریس څخه نظارت وکړي او دغه نظارتي راپور د پوهې د ریاستونو سره شریک کړي.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د پوهنې وزارت وینده نوریه نزهت چې زموږ بلنه مو منل د اوریدونکو پښتنې او شکایتونو مو جواب کړل. کور ودان
سلامات سلامات مننه تاسو او د تاسو ګران اوریدونکو.
دوستانو زموږ خبرونه هم دومره و مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل سره.